دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسنی بجی دی. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خپرو. خوابل خبرونه ویاند پامیر ساحل. د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خپلو غوښتنو لپاره یو سیاسي جبهه یا اتحاد جوړ کړی دی. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي رسنیو ته باید د اسمبلی او سینټ غونډو په اړه د خبریالۍ اجازه ورکړل شي. او روسي ولسمشر د ترکیې پر مشرانو له ترهګرو سره د همکارۍ تور پورې کړی. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه پر وفاقي حکومت د غوښتنو منلو په مخه سیاسي جبهه جوړه کړې ده. تیر ماښام په پیښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې پکې د زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. په غونډه کې د پختونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم مسعود د اقتصادي لار جبهې یا کوریډور فرنټ مشر وټاکل شو. په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي مشر مشتاق احمد خان مشال راډیو ته ویل دوی د چین پاکستان اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو غندنه کوي.
صرف یو سڑک نه دی بلکې هغه د ترکیې یو جامع پیکیج دی. هغه یې ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګری یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم د خیبر پختونخوا بلوچستان تریږي دغه بحال کړو.
د سیاسي ګوندونو مشرانو ویل دوی به د جبهې له لارې د خیبر پختونخوا ولس تحریکوي چې له وفاقي حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. اسلام آباد په بیا بیا دا تور رد کړی چې ګواکې اقتصادي لار یا د دې پروژې پنجاب ته اړولې دي. پاکستانی پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو پر نهمه ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او 24 کسان یرغمل کړل شوي دي. پولیسو تېر مازدیګر ویل په یرغمل شویو کې ځینې امنیتي سرتیري هم شامل دي. دوی دا روښانه نه کړی شوه چې څومره ملکي وګړي یرغمل شوي دي. د دوی په خبره دا پېښه هغه مهال وشوه چې تېره ورځ پولیسو په یوه ټاپو کې عملیات کول او د یرغمل شویو لټون یې کاوه. هغه سیمه د چوټو ګینګ په نوم د ډلې مرکز دی چې مشري غلام رسول یا چوټو کوي. پولیس وایي د دې ډلې څلور غړي وژلي دي. دوی زیاتوي دا ډله د پنجاب سند او بلوچستان له سرحدونو سره په لګېدلې سیمه کې جنایي فعالیتونه کوي. د پاکستان پارلمان اپوزیشن ګوندونه وایي خبریالان ته باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ورکړل شي. دا خبر اپوزیشن د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق هغه لیک په حواله کړی چې نوموړي پر چهارشنبه د پاکستان برېښنایي رسنیو انتظام ادارې په امارات استولې دي او پکې یې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه دې پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف یو مشر عارف الوی تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل څو ورځې مخکې په اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه بحث روانو چې حکومت یې ژوندۍ خپرونه ودروله.
زما په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خپرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفافه نه وي او پر داسې حساسو موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وی خپرونې درول کیږي نو خبریالان بیا دا حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي.
په سینټ کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف سیاستوال کامل علی آغا هم وایي چې خبریالان باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونه ورکړي. خو زیاتوي چې سپیکر یا سینټ مشر دا حق لري چې د غونډو پر وخت پر خبریالانو محدودیت ولګوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وایي افغان حکومت باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیسټه وباسي. د واخان مینپال بیګا د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل حکومت به له امریکا هم غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د نړیوالو ترهګرو له نوملړه لرې کړي. امریکا په 2013 زیږیز کال کې د نوموړي نوم په یاد لیست کې ور شامل کړی. د افغانستان سولې عالي شورا د چهارشنبه یا شورو پر ورځ مشال راډیو ته ویلي ول چې له اسلامي حزب سره د روغې موافقې ته نږدې شوي دي. تېره ورځ هم د حکمتیار استازو په کابل کې د سولې عالي شورا له غړو سره خبرې کړې وې. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سختدریزو پر ضد شاوخوا 80 هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا پوځ وایان برید جنرال چارلز کلیولند تیره ورځ وویل په افغانستان کې پر اسلامي دولت ډلې د دوی د تمرکز زیاتېدو لامل دا دی چې د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو ته د وسلوالو په نښه کولو پراخ واک ورکړل شو. تر جنوري مخکې امریکایي ځواکونو یوازې په خاصو شرایطو کې لکه د خپلو ځواکونو ساتنې پر وخت اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو بریدونه کولای شول. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ترکیه د روسانو سفر لپاره محفوظه نه ده ځکه چې هغه هیواد د حقیقي کورنۍ جنگ په حالت کې دی. نوموړي بیګا په مسکو کې پر ټلویزیون د پښتنو ځواب ورکولو پر وخت د ترکیه پر مشرانو تور پورې کړ چې د ترهګرو ضد جنګېدو پر ځای د هغوی همکاري کوي. د زیاته کړه چې ترکیه خپل ملګری هیواد بولي، خو له ځینو سیاستوالانو سره ستونزې لري چې کړه وړه یې مناسب نه دي. د مسکو انکرې ترمنځ تر هغې وروسته اړیکې زخت خراب شول چې ترکیه تیر کال په لشام سره نږدې پر پوله روسي جنگي الوتکه وویشته. انقرې د پوتین تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. جاپاني چارواکي وایي تیره شپه د هیواد په جنوب کې په راغلي زورور زلزله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د زلزلې له کبله د کوماموتو ولایت په ځینو برخو کې اور ولګېد او پکې سلګونه کسان ژوبل شول. بېګا ټوله شپه مرستندویه کارکوونکو د نړېدلو ودانیو په ملبه کې د خلکو لټون کاوه. پر ریختر درجې د زلزلې زور شپږ و. امریکا او جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د توغندي په ازموینه کې پاتې راغلی. د دفاع وزارت یو بیان ویل د امریکا ستراتیژیکي کمانډ د پیانګیانګ د توغندي تجربې څرک لګولی او کشف کړی ده چې د دوی په اند یوه ناکامه ازموینه وه. د جنوبي امریکا د ټولو ځواکونو مشر د جنوبی کوریا د ټولو ځواکونو مشر هم نن په یو بیان کې ورته خبره وکړه. ویل داسې ښکاري چې شمالي کوریا د جمعې پر سهار وختي د هیواد له ختیځ ساحل سره د توغندي ازموینې هڅه کړې چې ظاهرا ناکامه شوې ده. پرون جنوبی کوریا ویلي ول چې پیانګیانګ د منځني واټن ویشتونکي توغندي ازموینې تیاری کوي چې د شمالي کوریا د بانی مشر کیم ایل سنګ د زوکړې ورځې لمانځلو برخه ده. شمالي کوریا لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا و د مشال رادیو د دې مهال خبرونه. رابعه اکرم خان د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.75 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو ریال په 19.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې بریا زیوي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او زیات نه زیات 24 بنو کې 19 او 25 او په کوټه کې 12 او 13 وي.
خبرونه د مشال راډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل او وړاندې کابل درنو اوریدونکو کچر را سره د رواني ګړۍ تر پای پاتې شي. نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو پریکړه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه به ولس پاسوي.
ولس هم دې ته تیار دی چې هغه را پاسي او د خپل حق د پاکستان د واکدارانو نه واخلي.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت دې رسنیو ته د اسمبلی غونډو خبریالی ازادي ورکړي.
اگر یہ خود موقع سپیکر صاحب یا حکومت فراہم کر رہی ہے کہ چپکے سے باتیں نکالی جائیں.
پاکستان کې د پاناما اسنادو له کبله تر سیاسي بحران پیدا کېدو وروسته سیاسي مشران ولی لندن ته تللي په خبرونه کې جواب درکو. افغان حکومت د بشري حقوقو په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت رپورټ هغه دعوه رد کړي چې ګواکې په هغه هیواد کې پر زندانیانو تشدد کیږي. په خوست کې تعلیمي چارواکي وایي ګڼ اسکولونو ودانۍ نه لري، خو ولایتي چارواکي وایي
حکومت به کوو چې ورو ورو د ستونزې ته جواب ووایي. بنسټ ته برابر په ډېر لنډ وخت کې انشاءالله ممکن.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د غرمی دولو زو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو په برخه کې د صوبي حقوقو ترلاسه کولو په مخه د کوریډور فرنٹ یا سیاسي جبهه جوړولو اعلان کړی دی. تیر ماښام په پیښور کې د جمعیت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې ورته د صوبي زیاتره سیاسي ګوندونه ورغلي ول. تر غونډې وروسته سیاستوالانو مشال اړې ته ویل د دې جبهې په وسیله به په صوبه کې اوسېدونکي خلک تحریکوي. تفصیل د زلان یوسفزای په رپورټ کې ورو.
جماعت اسلامی په صوبائی دفتر کې د سی پیک یا پاک چین تجارتی لارې په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه کې د جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارټی او مسلم لیگ نن پرتا د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. اقتصادي راهداري کې له مرکزي حکومت د خیبر پختونخوا د حق ترلاسه کولو لپاره د کوریډور فرنټ په نوم یو سیاسي اتحاد جوړ شو او د پختونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم محسود په متفقه توګه د یاد سیاسي اتحاد مشر وټاکل شو. ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د کوریډور فرنټ په کونسل کې به د هر سیاسی ګوند نه دوه غړي وي او دا چې اقتصادي راهداري کې د صوبې د حق په اړه ټول سیاسي ګوندونه متفق دي او په دې غونډه کې برخه نه اخیستونکو ګوندونو ورته هم د ملاتړ باور ورکړی دی.
فرنټ بج د کاریډور د حاصلول لپاره هر څه کوي. پارلماني لیډرانو سره ملاویږو، د چیف منسټر سره ملاویږو چې موږ په صوبه کې هیڅوک داسې نه وي چې موږ پریښې نه وي. په دې کې به صنعتکار، تاجر، ټرانسپورټر، طالبان مان، وکیلان، هر څوک به ځان سره اخلو. په دې کې به د کاریډور د روټ په حواله سره جلسې کوو چې خلک په دې پوه کو چې د کم علاقو کې دا تیریږي، نو دا خلک ټول نظر پوهېږي. نو په دې کې به انشاءالله تعالی څوک داسې نه پرېږدو او د دې نه به د فاټا، خیبر پختونخوا، د بلوچستان او تر دې حده پورې چې د سند د دوی حمایت به انشاءالله د حاصلولو کوشش کوو.
جماعت اسلامي صوبائی امیر مشتاق احمد خان مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت وړاندې هم د خیبر پختونخوا حقونه له نظره غورځولي دي او اوس یو ځل بیا د سیمې قسمت بدلوونکې تجارتي لارې منصوبې نه د دې صوبې ولس بې برخې کول غواړي.
د سیپیک چې کوم حقیقي روټ دی، یو روټ دی، هغه د صوبه خیبر پختونخوا نه تیریږي. هغه روټ کې دی بنیادی تبدیلی کړې ده او هغه روټ صرف یو سړک نه دی، بلکې هغه د ترکۍ یو جامع پیکیج دی او یو جامع منصوبه ده. هغه یې ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګري یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم د خیبر پختونخوا بلوچستان تریږي دغه بحال کو.
د عوامي نېشنل ګوند د مالیاتو مرکزي جنرل سیکرټري ارباب محمد طاهر وایي چې د فاټا، خیبر پختونخوا او بلوچستان په جنگ ځپلي او وروستو پاتې سیمو کې د امن د ټینګښت او د خوشحالۍ یوازنۍ لار پرمختیا ده.
چې چین دا کوم کوریډور جوړی دا د خپل پسمانده علاقو د ترقۍ دپاره جوړی، خو بدقسمتۍ نه چې په پاکستان کې پنجاب زمونږ د نورو ورکوټو صوبو لږ ډېره ترقي کړې ده، نو دوی هغه ترقي خپل طرف ته وړي او دا نورې درې صوبې نور هم رستو شاته بوزي. نو انشاءالله د دې مخه به نیسو او زما دا یقین دی چې ولس هم دې ته تیار دی چې هغه راپاسي او دا خپل حق د پاکستان د واکدارانو نه واخلي.
د رواني میاشتې په 11مه نیټه د وزیر اعلی پرویز خټک له اړخه د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال ته لیکلي شوی خط کې یو ځل بیا د پاک چین اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اړه د شک څرګندونه شوې ده او وزیر اعلی له مرکزی حکومت د مغربي لارې د جوړولو د منصوبو تفصیل او سپیناوي غوښتل. خو له دې خط وړاندې مرکزی حکومت څو څو واري ویلي دي چې راهداري کې به تر ټولو اول مغربي لاره برابروي او هغې سره تړلې اسانتیاوې به هم ورکوي. نیو سبزے مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا یو ویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 15 1978 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
مشاله لوی تاسو غوږی درنو ودونکو د جنوبي ودسان تحصیل توي خلی له سور پلن د قبایلیانو ترقیاتی چارو ادارې اتو تختول شو چارواکو کې یو له طالبانو قید نه را تختیدلی دي. چارواکی محمد الیاس نومیږي او خپل کلی تخبای ته رسیدلی. نوموړي له مشاله لوی سره له قید نه د را تختیدو حل شریک کړي چې تفصیل یې سلام مسعود راکوي.
د سلی وزیرستان تحصیل تو خلا د سیم سور پل نا د قبایلیانو د ترقیتی چارو د ادارې په ات تشتولی کسون کې شامل یو چارواکی جیالوجسټ محمد الیاس د طالبانو د قید نه را تښتېدلی تېره شپه د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور سره نږدې په تخت بای کښې خپل کور ته رسېدلی دی. کله چې ما د محمد الیاس سره تماس ونیو او پښتنه مې وکړه چې تاسو چا تښتولی، چرته بیولی او چرته یې بدې کړی وای او د طالبانو د قید نه څنګه را خوشی شوی؟ محمد الیاس په دا رنګ حال را ته بیان کړم.
زه چا بوتلی وم، بس د شپې ټیم را ته میلاو شو، د هغه ځای نه را وتښتېدم. چې را وتښتېدم نو صرف درې ورځې او درې شپې ما په دې غرونو کښې تېرې کړې. یو طرف ته هم غرونه وو، بل طرف ته هم غرونه وو، او پرون کور ته را رسېدلی یم. کور والا ډېر زیات خوشحاله دي چې زه روغ رمټ ولیدم.
دا دوی چه دغا چرواکی ده تیره بیاشته پلسامه نیچه ده طالبانو یوه جاله ساو ٹائگرز آغا وقت تشتاولی اونا سرگنده لوری تب بیولی بدی کری و چکالا دوی ده توی خلاب پسیما چو تنگیگ شه ده او بخور نوی جوڑی دون کی جن ده کتن ده پارا وراغلی و او ده تشتاولو پڑایی هن ده دغه جاله و یون زفران ایگل مانلی و سلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجره
په 4 نیمه بجو
مشال اړو ته تاسې غوږی درنو درنو د پاناما اسناندو په ډاګه کې دو لکبل اپوزیشن ګوندونو پر وزیر اعظم نواز شریف انتقاد پیل کړی چې تر دې وروسته وزیر اعظم د طبي ماینو په پلمه لندن ته لاړې خو کارپوهان وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم برتانیا ته تللی دی چې ښایي د پاناما اسناندو پر معاملې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری وار له مخې په لندن کې دی پښتنه دادا چې د پاکستان سیاسي مشران په دې ډول بهرانونو کې اکثره ولي له هیواده بهر ځي مریا میرزاده یې جواب راکوي
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه او خبریال روف خلاصره د سیاسي مشرانو له هیواده بهر تلو یوه وجه دا ښیي چې دغه مشران خپل هیواد کې له یرې سره مخامخ وي او په ملک کې دننه د فیصلو صلاحیت نه لري
میرا یہ خیال ہے جہاں تک نواز شریف صاحب کے جانے کی بات ہے اس چیز سے
سرتو جی تو وزیر اعظم نواز شریف د باہر تک خبردان عظما پا فکر حگا لدی ویری گی چھک چھیری پا وزیر اعظم ہاؤس کی یہ پا پانا ماسنادو چنڈا یا بحث وکڑو نو چرتا ریکارڈ نشی د هغه کورنۍ دا وخت سره راټولېږي ډېر سیزونه ګډوډ شوي دي نو زما په فکر د هغې د کنټرولولو لپاره له هغوی سره اخیری لار همدغه ده چې راټول شي د هغوی چې کوم قانوني یا مالی سلاحکاران دي چې په بهر هیوادونو کې په کپنیو لرلو کې یې مرسته کوي راتلونکي لپاره پر یوې حکمت عملی جوړولو خبرې وکړي
معاملات کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی حکمت عملی بنائی جا سکے فیوچر کے لیے
خوب پیخور کے شنون کے خادم حسین موجودہ سیاسی تناظر تا پیوبل نظر گوری او وائی چی دا سیاسی مشرانو لہوا دا باہر تلل دا روانو اقتصادی معاشی او نورو مسلونا دا ولس پام اڑول دی
پاناما اسناد مخکې کېدو په کرس کې چې کوم معلومات مخې ته راځي او میډیا مسلسل هغه مخې ته وړي نو هغه داسې معلومات نه ښکاري چې په هغې دې حکومتونه یا سیاسي قیادت ولړزېږي خو چې کله ولړزېږي نو دې مطلب دا دی چې څه خلک د اشرافیې یا د اسټبلشمنټ یا په خپله سیاسي قیادت کې دننه په څه خبرو تضاد دی او یو غاړې ته هغه تضاد دې باندې فشار راولي بلې غاړې ته اسټبلشمنټ ته دا فایده ورسي چې د ولس نظر د یو غاړې نه بلې غاړې ته واړي او چې کله بهر ته ځي دا خبره نو هغه د اسټبلشمنت یا د خپلو کې دننه د اشرافي خپلو کې دننه د یو بل نه د مختلفو طبقو د یو بل نه د پټولو دپاره او په سړه سینه د خپل حمایت یا سپورټ حاصلولو دپاره د یورپ یا متحده عرب اماراتو یا د شمالي امریکې رایونه زیات خوښوي
دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په رسنو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو د شتمنو خلکو پخوانیو او اوسنیو سیاستوالانو او کاروباریانو په اړه داسې معلومات خپاره شول چې وایي دغه خلک له لسیزو راهیسې له ټکسونو د ځان بچ کولو په مقصد په نورو هیوادونو کې کمپنۍ لري په دې کې د نواز شریف د دوو زامنو او لور نمونه هم راغلي وو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ته رپورټ خپرېدو وروسته د نواز شریف پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړي
وو
مشال اړو ته تاسې غوږی درنو دونکو د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د پارلیمان آزادو غونډو ته ورغلو خبریالانو ته باید د خبرونو او خپرونو کولو حق ورکړل شي دوی په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه د غونډې په حواله وویل حکومت دا ناسم کار وکړ چې د غونډې ژوندۍ خپرونې یې بنده کړه خو په سینټ کې د خبرونو او معلوماتي چارو کمیټې مشر وای د قومي اسمبلی او سینټ مشران د حق لري چې د غونډې ځینې برخې خبري کړي ځینې یې بندي کړي او دا چې خبریالان باید د دې قوانینو سرغړونه ونه کړي تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي خبریالان باید د قومي اسمبلی او سینټ غونډو په اړه د ژوندیو خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ولري. د اپوزیشن ګوندونو غړو دا خبره د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق هغه لیک په حواله وکړه چې نوموړي د چهارشنبه یا شورو پر ورځ د پاکستان برېښنایي یا برقي رسنیو انتظام ادارې پیمرا ته استولی دی او پکې یې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه دې پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر ډاکټر عارف الوی تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه باس په سرکاري ټلویزیون خپرېده چې ودرول شو. دا وایي کله چې حکومت د یوې آزادې غونډې او باس ژوندۍ خپرونه دروي نو دا خبریالانو ته حق ورکوي چې هغوی یې په ټلیفون او نورو لارو خپور کړي.
زما په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خپرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفافه نه وي او پر داسې حساسو موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وی خپرونې درول کیږي نو خبریالان بیا دا حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي. له دې ډول اقداماتو سره سپیکر صاحب یا حکومت په خپله خبریالانو ته دا موقع په لاس ورکوي چې په پټه خبرې بهر وباسي. زموږ یعنی اپوزیشن له حکومت سره موافقه شوې وه چې د اسمبلی ټول آزادې غونډې به د پی ټی وی پر یو چینل خپروي.
ډاکټر عارف علیوی زیاته کړه چې پیمرا ته د استول شوي لیک په اړه به هم له سپیکر سره خبرې کوي. په سینټ کې د خپرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف غړی کامل علی آغا وایي خبریالانو ته باید د غونډو په اړه د خبرونو ورکولو پوره حق وي. خو ده وویل دا د قومي اسمبلی یا سینټ غونډې د مشر خوښه وي چې تر کومه حده خبریالانو ته د رپورټونو ورکولو اجازه ورکوي.
د سینټ یا قومي اسمبلی مشر په اجازه خبریالان خپل کار کولی شي. اوسنیو اصولو او قاعدو ته په کتو د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر خبریالانو ته وایي چې تر یوه حده به خبرونه او د غونډې حال بیانوي او نور چې بیا د غونډې د ځینو برخو په اړه د معلوماتو پر ورکولو بندیز ولګوي نو بیا باید خبریالان د دې بندیز پابندي وکړي.
سینیټر آغا زیاته کړه چې د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر داسې معاملې پیمرا ته ځکه سپاري چې هماغه اداره د برېښنایي رسنیو لپاره کړنلارې او قوانین ټاکي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خپرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړي اسلم بودله وویل د سپیکر لخوا پیمرا ته د استول شوي لیک په اړه تبصره نه کوي. هلته د پیمرا مشر افسار عالم مشال راډیو ته وویل تر اوسه یې د سپیکر لیک نه دی ترلاسه کړی خو چې ترلاسه یې کړي نو د پیمرا د قانوني چارو پوهانو ته به دا معامله وسپاري.
دا مشال ریډیو ده.
درنو کو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی د کبری سیمو د عیني حیثیت بدلولو او د دغه سیمو د مسلو د حل په مخه په اسلام آباد کې یو سیمینار شوی چې پکې د فاټا مشرانو د پارلمان غړو او نور یو شمیر کارپوهانو ګډون کړی دی او د فاټا اصلاحاتو او د مسلو د حل په لارې بحثونه کړي دي چې نور تفصیل یې د سراج ظهیر په رپورټ کې وو.
سیمینار ته د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د قبایلی اولس د خواهشاتو مطابق فاټا کې اصلاحاتي عمل روان دی او د فاټا د اولس په صلاح به هلته بدلون کولی شي او د فاټا په اړه په فیصلو کې به د قبایلی اولس خواهشات روایت او ضروریات په نظر کې ساتلی شي. په سیمینار کې ګډون کوونکي د پاکستان مسلم لیگ کاف ډلې د فاټا مشر اجمل وزیر د فاټا اصلاحاتو او د مسلې د حل لړکی مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمو لپاره حقوقي فاټا پیک اعلان ولوی.
اصل اوس چې کومه مسله ماته ښکاري اوس ټولو نه اول ما دا سپیچ کې هم دا خبره وکړله چې د فاټا پر د یو پیکیج ضرورت یو هیوج پیکیج چې د یوخته دا نوم ورکړشي چې آغاز حقوق فاټا مخکې په څلورو شیانو باندې فوکس وشي. نمبر ون دا آی ډی پیز چې کوم د مونږ خلکو پوره شوي دي دا په عزتمنې طریقې سره د دوی واپسي هلته پرابلم سي مخکې بیا ایجوکیشن پرابلم دی اینڈ ہیلتھ بیا امپلائمنٹ چې خلکو ته روزگار ملال شي نو اول دا سلور شاینو باندې فوکس پکار.
همداشان د متحده قبایلی پارټي وایس چیئرمین حبیب نور د دې غونډو او فاټا ریفارمز کمیټې پاړه مشال ریډي ہوتا وي.
اشباح کمیټې جوړې شوې دي هر پنځو کالو کې وا کمیټې فاټا ته جوړېږي خو په دې توش په تو کالو کې مونږ دغه حل ونه لیدلو. کچره د خلک مخلص وي د حکومت وخت فاټا سره مخلص وي دا یې چې مونږ په دې فاټا کې اصلاحات کول غواړو او دا خلک مونږ د 21 فیصدۍ کې د قومي ادارې کې شامل شي، نو هغه لپاره یو آسان حل دا دی چې هغه د گورنر سره په تجویز باندې د صدر مملکت په یو د سخت باندې د مونږ مکمل اصلاحات هم کېدل شي، او که مونږ ځان ته صوبا غواړو هغه مونږ ته ملوي دی شي، که فاټا کونسل غواړو هغه مونږ ته ملوي دی شي، او اف سی آر ختم دلم د یو د سخت باندې دا کېدل شي.
کله چې مشال ریډیو په دې مسله او د فاټا د عیني حیثیت بدلون په اړه په پارلیمان کې د فاټا مشر حاجي شاجي ګل نو پوښتل، نو هغه وویل چې ډېر زر به د فاټا اولس د خوشحالۍ خبر واوري.
فاټا ریسانس باندې په اسمبلی کې هم بحث وو او دلته سیمینار هم په باندې وو، نو د دې مطلب دا چې د فاټا ریسانس اوس ان شاء الله تعالی اشاره کې نه فاټا ریسانس به راتي او د قبایلو ته او د پاکستان ته او افغانستان ته او د خېټې ته به ان شاء الله چې فائدہ راشي.
مشال ریډیو چې په غونډه کې ګډون کوونکی د قبایلی او د دفاعي چارو تزیه کار سید نذیر نه په دیړو پختل، نو د هغه وینا وا
په کار چې اول لوکل باډي ګورنمنټ شي، فاټا کونسل جوړ شي، د سی فاندز ورکړي شي چې خلک په خپل خپل زیبا نشي، به چې خپل خپل زیبا نشي ترقای په ولاره باندې روان شي، او یو عام سړی دومره قابل شي چې هغه د هغه خپل کلیوال د هغه خپل مشر پولیټیکل جنټ سره تحصیلدار سره کې ناستلې شي، خبره تر کولې شي، د ترقۍ پلار کې دغه لاسي او دغه پلاس کې سفند وي، نو به دغه نه پس کوي ریفرندم او شي د خلکو عوام رائے واخیستلې شي، نو هغه به یو قسم لا صحیح ریپرزنٹیشن د فاټا ویو د فاټا د خلکو په خواخه باندې وي.
د حکومت له خوا د قبایلی سیمو د عیني حیثیت بدلون په حق لا جوړ اصلاحاتي کمیټې د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا د شپږو ایجنسو دوره کړې ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپک سوا یویش. درنو دنکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحده قومي مومنټ د برېښنایي یا الکترونیک جرمونو مخنیوي پر قانوني مسودې تنقید کړي او وایي دا د بیان ازادۍ پر حق قدغن ته لار هواروي. هلته په سینټ کې د معلوماتي ټکنالوژي کمیټې مشر شای سید وایي په قومي اسمبلی کې منظور شوی دا بل چې دوی ته ورشي، نو دوی به له مدني ټولنې او کارپوهانو سره د مشورو پر اساس د دې د منظورولو یا نه منظورولو پریکړه وکړي. خو واکمن مسلم لیگ نون دا یو مثالی اقدام بولی او وای دا به د انټرنیټي او ټلیفوني جرمونو مخنیوي وکړي. نور تفصیل پامیر ساحل لکوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحده قومي موومنټ د برېښنایي جرمونو مخنیوي پر منظور شوې مسودې انتقاد کړی دی او وایي دا د خلکو د شخصي حریم یا پرایویسۍ او د بیان ازادۍ پر حقونو محدودیتونو ته لار هواروي. د ایم کیو ایم یو مشر او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ لپاره د قومي اسمبلی کمیټې غړي ډاکټر فاروق ستار تیر ماښام مشال راډیو ته ویل حکومت په مسودې کې د دوی بدلونونه منظور نه کړل.
زمونږ ورکړل شوي ترمیمونه منظور نه شول، نو موږ د مسودې مخالفت وکړو. لومړی خبره دا ده که دا مسوده قانون شي، نو د دې ناسم استعمال اندېښنه ده او د دې د ناسمې کارونې مخنیوي هیڅ لار نه ده ټاکل شوې. بل دا د خلکو د شخصي حریم یا پرایویسۍ او د بیان پر ازادۍ قدغنونه لګوي. له دې قانون سره سم حکومتي ادارې به د هر کس د ټلیفون ریکارډولو، په کورونو د چاپو وهلو او د کمپیوټرونو، ټلیفونونو او د هرې برقي مخابراتي آلې د لیدلو او پلټلو حق ولري.
د چهارشنبه پر ورځ په قومي اسمبلی کې پر قانوني مسودې د باس پر وخت د پیپلز ګوند غړي شازی مری وویل دوی ته پر قانون د خپل نظر څرګندونو حق ورکړل شوی، نو ځکه مسوده منظوروي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او مدني ټولنه اندېښنه لري چې د برېښنایي یا الکترونیک جرمونو مخنیوي دا قانون ښایي په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو بیان ازادۍ حق ته تاوان ورسوي. اوس به دا مسوده سینټ ته وړاندې کول کیږي. په سینټ کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتو کمیټې مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي شاهي سید مشال راډیو ته وویل دی به د دې مسودې لپاره د کارپوهانو یو ډله جوړوي. دی وایي موږ به له مدني ټولنې سره هم رابطه کوو او هغوی به خپل تجاویز راکوي. زه خپل د آی ټی ماهر نه یم، نو زموږ کمیټې به د ماهرانو یو کاري ټیم جوړوي او هغوی به د دې مسودې جاج اخلي. خو په دې کې یوه خبره دا ده چې پکې ځینې سختې سزاګانې ایښودل شوې دي. د چهارشنبه پر ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر انوشا رحمان د مسودې وړاندې کولو پر وخت قومي اسمبلی ته وویل که څوک پر انټرنیټ کرکه خپرونکي ویناګانې وکړي او یا فرقیز تاوتریخوالي ته لمن ووهي او دا جرم ورباندې ثابت شو، نو د 15 کاله بند سزا ورته اورول کېدی شي. له دې پرته هم په مسودې کې د بېلابېلو انټرنیټي جرمونو په نتیجه کې له 1 کال تر 2 کلونو د بند سزاګانو وړاندیز شوی دی.
د
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
مشال اړو ته تاسو وګورئ. درنو دونکو وخت شپې د ګرمي 12 نیمه بجې پامیر ساحل هم را سر په سټوډیو کې موجود نه نو له غنه د خبرونو لنډي زور. د خیبر پختونخوا غنو غوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه پر وفاقي حکومت د غوښتنو منلو په مخه سیاسي جبهه جوړه کړې. تیر ماښام په پیښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې پکې زیاتره سیاسي غوندونو مشرانو ګډون وکړ. پاکستانی پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو پر نهمه ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او څلورویشت کسان یرغمل کړل شوي دي. پولیسو تیر مازدیګر وویل په یرغمل شویو کې ځینې امنیتي سرتیري هم شامل دي. خدای روښانه نه کړی شوه چې څومره ملکي وګړي یرغمل شوي دي. د پاکستان پارلمان اپوزیشن غوندونه وایي خبریالانو ته باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ورکړل شي. دا خبر اپوزیشن د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق هغه لیک په حواله کړی چې نوموړي د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان برېښنایي رسنیو انتظام ادارې په امارات استولې دي او پکې یې ترې غوښتي دي چې د پارلمان غونډو په اړه دي پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دواخان میناپال بیګا د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیست وباسي. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو پر ضد شاوخوا اتیا هوایي حمله کړې دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ترکیه د روسانو سفر لپاره محفوظه نه ده ځکه چې هغه هیواد تقریبا د کورنی جنگ په حالت کې دی. نوموړی بیګا په مسکو کې دا خبره پر ټلویزیون د پښتنو ځواب ورکولو پر وخت وکړه. جاپاني چارواکي وایي تېره شپه د هیواد په جنوب کې پر راغلي زورووره زلزله کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوی دي. پر ریختر درجې د زلزلې زور شپږ وو. امریکا او جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د توغندي په ازموینه کې پاتې راغلې ده. مشال اړو ته تاسو وګورئ. د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې پامیر ساحل وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چرته چې مشال رادیو خبریال سراج زهیب د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې په سایبر کرایمز بل منظورېدو باندې لیکلي چې پکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې لیکي له ډېرې مودې پس د الکترانیک یا نیټ په ذریعه د ترهګرۍ کوونکو د مخنیوي بل منظور کړی شوی دی خو په دغه موقعه د پارلیمان په 322 غړو کې یوازې 30 غړي موجود وو او په دې کې هم ځینو غړو د دې بل مخالفت وکړو. د ادارې په وینا که څه هم دا بل منظور کړی شو چې ښایي د نیټ په ذریعه یا نورو برقي ذرایعو د ترهګرۍ مخه ونیسي خو دا بل لا اوس هم له ټکونو نه نشي بچ کېدی او په دې باندې د مدني ټولنو او نورو خلکو لخوا اعتراضات راځي او د دې خلکو دریض دی چې دا ممکن ده چې دا قانون د بیګناو خلکو پر ضد وکارول شي. دریض زیاتوي چې په دې بل باندې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړو هم اندېښنې څرګندې کړي او دا رنګ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ماهر سلمان انصاري هم ویلي دي چې د دې بل په مسوده کې ځینې نقطې مبهم یا غیر واضح دي. ادریا اخری کلی کې که څه هم په دې اعتراضات را روان دي خو دا خبر هم په نظر کې ساتل پکار ده چې دا د قانون جوړولو لپاره یو بنیاد وګرځېدو او اوس به په دې کې ترامیم کیږي او په سینټ کې به پرې هم بحث کیږي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپل ادریا کې وایي په ټول پاکستان کې د پاناما لیکس له کبله سیاست کې ګرمي پیدا شوې چې له وجې د ملکي معیشت په اړه او د اولس د مسلو متعلق اوازونه خاموش شوي دي چې نقصان یې نیغ په نیغه پاکستان اولس ته رسي. د ادارې په وینا سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه لګوي او هر ورځ په میډیا باندې د خپل زړه بلاست وباسي خو حقیقت کې که وکتل شي نو دې مشرانو چرته هم د پاکستان د مسلو لپاره دومره آواز نه رپورته کړي او نه چرته دومره وخت د ولس لپاره په میډیا کې ورکړي. ادریا اخري کلی کې باید سیاستوال د ولس په خاطر خپل اختلافات ختم کړي او پاکستان چې د کوم بحرانونو سره مخ دی او ولس پریشان دی د دې ټولو مسلو د حل لپاره په ګډه سره یو کوټلي کړنلار جوړ کړي او اوس چې کامي بجټ جوړېدونکي دي په هغه کې د ولس د مسلو په حل باندې زور ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د درنو اونکو امریکایی فارن پالیسی مجله د هغه هیواد فوزی چارواکو له خولې لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ختمولو لپاره شاوخوا 500,000 سرتیرو ته اړتیا ده. بلخوا امریکایی اسوسییټډ پریس ژانس وایي د افغانستان په بدخشان کې د لاجوردو کانونو شاوخوا 80% ګټه وسلوالو طالبانو ته رسي. اژانس وایي وسلوال بیا په دې پیسو خپل فعالیتونه پراخوي. اسرار علم مومن د دواړو لیکونو مهمې برخې وړاندې کوي.
فارم پالیسی مجله لیکي د امریکا یو پخوانی فوزي افسر وایي چې د داعش وسلوالې ډلې له منځه وړلو لپاره شاوخوا 500,000 عسکرو ته اړتیا ده. د ده په خبره ضروري نه ده چې دا ټول امریکایان وي، خو نوموړی وایي باید چې دغه عسکرو ته هدایت امریکایي فوز ورکړي. په مقاله کې راغلي دا معلومه نه ده چې دغه عسکر به له کومه راځي، خو د عربو اماراتو د بهرنیو چارو وزیر مملکت د فروری په میاشت کې ویلي وو چې د دوی هیواد به غواړي په دغه کې ګډون وکړي، خو د په خبره په سختو شرایطو کې دننه. سعودي هم ژمنه کړې چې خپل ځواکونه به لیږي خو شمېره یې نه ده په ډاګه کړې. البته د ترکی پوځونه دا مهال په عراق کې په جګړه بوخت دي. د امریکا استخباراتي ادارو راپورونه وایي چې دا مهال په شام او عراق کې د 9,000 نه تر د 25,000 پورې داعش وسلوال جنګیږي، خو دغه شمېره تیر کال د 20,000 نه تر 15,000 پورې وه. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان پر دې عقیده دی چې شاوخوا 15,000 د داعش وسلوال په امریکایي هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه بریدونه د 2014 کال په اګست میاشت کې شروع شوي وو. بلخوا ای پی خبری اجانس لیکي چارواکي او کارپوهان وایي د افغانستان په بدخشان ولایت کې د لاجوردو کانونو څخه په ټنونو کاڼي په ناقانونه توګه راویستل کیږي چې له وجې افغانستان ته په میلیونونو ډالره تاوان رسیږي. اسوسییټډ خبری اجانس لیکي یو لیک چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د معدنیاتو د څانګې مشیر ولسمشر ته استولی پکې راغلی. یو ځایي پولیس قومندان چې په یو غټ کان باندې کنټرول لري غیر قانونه کان کیندونکو ته د دغه کان د استعمالولو اجازه ورکوي او له هغوی پیسې اخلي چې څه پیسې پکې بیا طالبانو ته هم ورکوي. د بدخشان ولایت سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي جاوید مجددي وایي د لاجوردو کانو او یا پیسه د ګټه د طالبانو لاسو ته ځي، ځکه چې دوی پر یاد کان چې د پاکستان پولیس سره نږدې پروت دی کنټرول لري. طالبان د دې معدنیاتو په پیسو خپل عملیات پر مخ بیایي چې له وجې بدامنی د هیواد پر امنه ولایتونو ته هم غځېدلي. په بدخشان کې له زرګونو کلونو راهیسې د لاجوردو کانو کانونه دي. نن سبا دغه کاڼي په کالو او د سنگار په نورو شیانو کې هم کارول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اودونکو د اسلامي هیوادونو مشران د ترهګرۍ ضد د جنګېدو لپاره له یو بل سره په همکارۍ کولو سلا شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د دې لپاره به په استنبول کې د پولیسو همکارۍ یو مرکز جوړیږي. په استنبول کې د اسلامي کانفرنس سازمان غړو 50 هیوادونو مشران ورغونډ شوي او د اسلامي نړۍ پر بیلابیلو موضوعاتو یې خبرې کړې دي او کوي. نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي اسلامي هیوادونو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې به له یو بل سره ګډ کار کوي او د پولیسو د ښې همکارۍ لپاره به په استنبول کې یو ګډ مرکز جوړوي. د اسلامي نړۍ مشران دا اونۍ په استنبول ښار کې راټول شوي څو د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي کنفرانس د سازمان 50 غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي. په دې ډله کې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله د بشري ستونزو موضوع هم شامله ده. اردوغان غونډې ته په خپله ستون کې وینا کې وویل چې دای د اسلامي هیوادونو ترمنځ د داسې یو جوړښت درامنځته کېدو ملاتړ کوي چې د تروریزم او نورو جنایاتو پر ضد په مبارزه کې همکاري پیاوړې او تنظیم کړی شي. اردوغان زیاته کړه دې نظر ته په پام سره د اسلامي کانفرنس د سازمان غړو هیوادونو د پولیسو د فعالیت د همغږۍ او د چارو د سمون په مقصد د یو تشکیل د جوړېدو لپاره د دوړاندیز ومنه. اردوغان چې هیواد به د دې سازمان درې کلنه نوبتي مشري ترلاسه کړي د پولیسو د دې ځواک درامنځ رامنځته کېدو د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل. ترکیه له څو کلونو راهیسې د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د همکاریو د همغږۍ غوښتنه کوي او دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد پوځ له کورد وسلوالو یاغیانو سره د جګړې په حل کې دی. انقره او متحدان یې دا وسلوال تروریستان بولي. انقره په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف غړیتوب لري او د ولسمشر بشار اسد له رژیم سره مخالفه او ځکه خو په سوریه کې د ایران په مخالفه جبهه کې ولاړه ده. د استانبول په غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم وینا وکړه او د مسلمانانو ترمنځ د نفاق پر خلاف یې څرګندونې وکړې. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې روحاني په دې غونډه کې وویل چې له دې غونډې څخه باید هیڅ داسې یو پیغام ونه وځي چې د مسلمانانو ترمنځ او په اسلامي نړۍ کې د نفاق باعث شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
درنو دونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم رپورت لرو. په مقدونیا کې په زرګونو کسانو تر هغې وروستو مظاهرې پیل کړي دي چې ولسمشر د 650 سیاستوالانو ضد دایر شوې مقدمې ختمې کړي او د هغوی بخلو اعلان یې کړی دی. پر بخل شو سیاستوالانو په پټه د خلکو ټلیفونونو ریکارډولو تور و. د مشال رادیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر اوروي.
په مختونیا کې مظاهره کوونکي د ولسمشر جارج ایوانوف د هغې پریکړې پر ضد په غوسه دي چې په پټه د ټلیفوني اړیکو د ثبتولو په قضیه کې د چارواکو د محکمه کېدو مخنیوی کړی دی. مظاهره کوونکو د اپریل په 14 په هغه دفتر برید وکړ چې ولسمشر لخوا کله کله استعمالیږي. راپارېدلو خلکو همدارنګه د عدلیې د وزارت هندارې ماتې کړې او د پارلمان د ودانۍ ساتونکو پولیسو سره یې خو ډب وکړ. په ورپسې شپه هم په زرګونو مظاهره کوونکي په لارو کوڅو کې موجود و. ځینو یې په حکومتي ودانیو د هګیو او ډبرو وارونه کول. تر دې وړاندې ولسمشر ایوانوف 650 حکومتي او مخالف شخصیتونه چې په پټه د ټلیفونونو د ثبتولو په قضیو کې نومونه راغلي و وبخل. په داسې حال کې چې په مقدونیا کې او له دغه هېواده بهر د دې ګام په وړاندې مظاهرې هم شوې دي. امریکا ویلي د ولسمشر ایوانوف لخوا د جرمونو د کیسونو د تحقیقاتو مخنیوی او بخښنې کول درغل سیاستوال ژغورلی شي. د مقدونیا ولسمشر جارج ایوانوف تر دې وړاندې ویلي و چې هغه د سیاسي شخړې د ختمولو لپاره د هېواد د نامتو سیاستوالو خلاف جوړې شوې دوسیې ختموي او ورپسې به په هېواد کې په ډیموکراټیک فضا کې انتخابات کیږي. خو داسې ښکاري چې د ولسمشر دغې پریکړې په جون کې ترسره کیدونکې انتخابات له خطر سره مخ کړي دي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې د سیاستوالو خلاف د جنایي جرمونو د تحقیقاتو ودرول جدي اندېښنې راپارولې دي. تیر کال د مقدونیا سوشل ډیموکراټیک اتحاد پر وزیر اعظم نیکولا ګروسکي تور پورې کړ چې د 20000 خلکو د ټلیفونونو په پټه د ریکارډ کولو تر شا یې لاس درلودلو. په دغو کې د هېواد مهم سیاستوال، خبریالان او نور مخاور کسان شامل وو. خو وزیر اعظم دا تورونه رد کړل او وی ویل چې د هېواد د بې ثباته کولو هڅې روانې دي. همدارنګه د کورنیو چارو پخوانی وزیر ګوردانا یانکلوسکا او د استخباراتو پخوانی مشر ساشو ملاکوف هم د بخل شوو کسانو په فهرست کې شامل دي.
نجیب عامر چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. درنو اوریدونکو، فارن پالیسۍ مجلې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د خپور شوو اسنادو په اړه لیکنه خبره کړې. په اسنادو کې راغلي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقاني وسلوالې ډلې ته پیسې او امکانات برابر کړي ول چې په افغانستان کې د امریکا پر یو استخباراتي مرکز حمله وکړي. د دې رپورټ کروالي تصدیق نه دی شوی. د لیکنې نورې برخې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا بهرنیو چارو وزارت داسې خفیه اسناد برسېره شوي چې ښایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په 2009 کې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې په مرکز د خونړي برید لپاره فنډونه ورکړي وو. د شورو په ورځ خپور شوي په دغه پټ دستاویز کې شک کیږي ISI د افغانستان په خوست ولایت کې په چاپمن نومي امریکایي اډې د برید لپاره حقاني شبکې ته $2 million ورکړی وو. په دغه برید کې د CIA او د اردن د جاسوسي ادارې یو اهلکار وژل شوی وو. مجللی کې که څه هم د پاکستان پر استخباراتي ادارې تور پورې کیږي چې د وسلوالو ملاتړ کوي، خو د دغه برید لپاره د هیواد لخوا د فنډونو ورکولو خبره لا تصدیق شوې نه ده. په دغه دستاویز کې ویل شوي دي چې دا د معلوماتو یو رپورټ دی او د استخباراتو لخوا د څېړل شوي رپورټ حتمي حیثیت نه لري. د امریکا استخباراتي ادارې د شورو په ورځ د رپورټ د کره والي او په برید کې د ISI لاس لرلو په اړه د شواهدو موجودگی پاړه پښتنه جواب نکړي. مجله لیکي د امریکا په جورج واشنگتن یونیورسيټي کې د ملي امنیت محفوظ شو دستاویزاتو څنګه دغه معلومات خپاره کړي. دغه پوهنتون معلوماتو ته د لاسرسي قانون لاندې د یو درخواست وروسته په ترلاسه شوو اسنادو کې دغه معلومات حاصل کړل. د شورو په ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو بل خپور شوي خفیه دستاویز کې د کال 2009 په حواله ویل شوي دي چې د حقانی نټورک مشران په میاشت کې یو ځل په اسلام آباد کې د آی ایس آی له چارواکو سره ملاقات کوي. دا هماغه وخت و چې کله په خوست کې د سی آی ای په مرکز برید شوی و. د دستاویز له مخې په دسمبر 2009 کال کې آی ایس آی او حقانی نټورک دوه وارې سره لیدلي وو. مجله لیکي د پوهنتون د ملي امنیت محفوظ شو اسنادو څنګه په نورو خپرو شو اسنادو کې د حقانی شبکې د فنډونو ذریعو په اړه نوي معلومات څرګندېږي.
ملیحه میرزاده وچې د فارم پالیسي مجلې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. د نورو افغان حکومت پای په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او زیاتوي چې د بشري حقوقو سرغړونو مخنیوي لپاره د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې جدي اصلاحات عملي کیږي. د ولسمشر دفتر مرستیال ویان دواخان میناپال مشال لیتویل دوی د امریکا بارنو چارو وزارت هغه رپورټ ردوي چې پکې راغلي په افغانستان کې پر بندیانو تشدد کیږي. نور تفصیل احمد تکل راکوي.
ارګوی په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې. په راپور کې پر ملکی وګړو د وسلوالو مخالفینو بې درېغه حملې او د ملکی وګړو او د دولتي مامورینو وژنه او همداراز د دولتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شکنجه او له هغو سره ناوړه چلند په افغانستان کې د بشري حقوقو عمده ستونزې بلل شوي. جمهوری ریاست په یو بیان کې د هیواد د ټولو ولایاتو د مرافعې د محاکمو د قاضیانو لرې کېدل په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښېګڼې لپاره د اقداماتو د مثال په توګه یادوي او وایي د شکنجې د مخنیوي لپاره هم دولت د عملی او ملي پروګرام جوړ کړی او د څارنوالۍ او نورو عدلي او قضایي ادارو لخوا یې د دې پروګرام د تطبیق امکانات برابر کړي. بیان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت راپور ته اشاره کوي او لیکي چې په دې راپور کې د تیرو دوو کلونو یعنی د 1991 او 1992 کلونو د وضعیت څېړنه شوې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان میناپال وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. میناپال د افغانستان په توقیف ځایونو کې د شکنجې ادعا رد کړه.
په محبسو کې د شکنجې په اړه باندې
دی وایي په محبسونو کې د شکنجې په اړه ادعا موږ کاملا ردوو. ولسمشر د خپل کار په لومړۍ ورځو کې د کابل سرخی پلاو بیا د ښځو زندان لیدنه وکړه. د دې په خاطر چې ژوند یې وګوري او له هغوی سره مخامخ خبرې وکړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې موږ د زندانونو وضعیت ته کاملا متوجه یو.
خو د عفو نړیوال سازمان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې د سرغړونو یاد شوي موارد تر ډیره رښتیا بولي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکي هوري مصدق وویل د عفو نړیوال سازمان باور لري او زموږ څیړنې هم ښیي چې نه یوازې د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ملکي تلفات بلکې د افغانستان د دولت د دولتي چارواکو او د پارلمان د غړو لخوا بشري سرغړونې هم تر ډیره حده په افغانستان کې ثبات ته ګواښ کوي. په عین حال کې که څه هم د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ملکي تلفات تر ډیره راکم شوي خو بیا هم د دې عملیاتو راپورونه موږ ته رارسیږي. په تیره د هغو حملو چې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله ترسره کیږي. ارګوایي حکومت د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په هیواد کې آزاد سیاسي چاپیریال او د ډیموکراتیکو ارزښتونو ټینګښت تجمن دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو زو خوست ولایت ته د خوست ولایت پوهنې ریاست چارواکي وای د ولایت تر نیمای زیات خونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په میدانونو کې زده کړې کوي. دوی وای د حالت خونځي بهیر اغیزمن کړی دی چې اکثر د زده کوونکو په سبقونو کې د زن لامل کیږي. هلته ولایتي چارواکي وای هڅه کوي چې د خونځي ودانۍ جوړولو لپاره پیسې پیدا کړي. نجیب الله الوخیل نور معلومات سره.
د خوست ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې شپږ 50% خوندي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بدیاو کې زده کړې کوي. چارواکو یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ مشال رادیو ته د غرغخ لسې په انګړ کې د زده کوونکو لپاره د یوې نوې ودانۍ د پرانیستې پر مهال وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي د نوې جوړې شوې ودانۍ مشخصات داسې وښودل.
دغه تعمیر د 15.1 میلیون افغانیو په لګښت باندې جوړ شوی ده. په دې ته په تلاش کې چې آینده د دغې لویې لیسې لپاره نور امکانات هم ترلاسه ترسو دغه لیسه خپل ټول ساختمانی او نور اړین ضرورتونه را پس.
د ودانیو کمښت د افغانستان په کچه د پوهنې د بهیر له مهمو ستونزو څخه شمیرل کیږي. هغه زده کوونکي چې په بیدیاو کې لمر خاور او باد او باران ته زده کړې کوي د زده کوونکو لوستونه په سمه توګه پر مخ نه ځي او له همدې کبله ښوونکي اړ کیږي چې کله ناکله په درسي ساعتونو کې زده کوونکي رخصت کړي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار وایي چې په یاد ولایت کې شپږ 50% ښوونځي داسې دي چې ودانۍ نه لري، خو دوی هڅه کوي چې قرار قرار مهم ستونزه ته حل لاری عمومی
ان شاء الله کومک بکو چې ورو ورو د ستونزه ته جواب وو. موږ د اتول سوري پارا احاتې لرو، دغه احاتو د بنسټ ته برابر په ډیر لاند وخت ان شاء الله ممکن
دی. یادونه ورده په خوست کې تر دریو لکه ډیر ماشومان تنکی ظلمیان او ځوانان په خوانځي کې پر زده کړو بوختي چې دریمه برخه انجونی دي. کڅه هم په خوست کې د خوانځي او زده کوون کشمیر په خکه چکه ده، خو کتون کې د خوانیز بهیر پر کیفیت نیوکه کوي او وایي چې د زده کوون کو د تعلیم سطح ټیټه ده او خون کې هم په پابندۍ سره ټولګیو ته نه حاضرېږي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکاره،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
درنو ودونکو په پیښور کې د روغتیایي نړیوالې ادارې د ګوزن ناروغي مخنیوي څانګې یو مشر وای د تیر کلونو پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته لاسرسی لري چې پکې د ناروغیو مخنیوي واکسیني کمپاینونه په ښه توګه کولی شي. ډاکټر سرفراز تیره ورځ مشال لړی ته وویل همدا وجه ده چې د 2016 کال پرتله اوس د پولیو ناروغۍ پیښې کمې شوې دي. په قبایلي سیمو کې د واکسینونو ادارې یو مشر وای په هغه سیمو کې کمی کورنۍ خپلو بچو ته د واکسین له ورکولو انکار کوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو چارواکي ډاکټر سرفراز مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته رسایي ترلاسه کړې ده او د ګوزن د مخنیوي کمپین پکې په اسانه ترسره کوي.
نو 2014 کې زمونږ 169 کیسونو او په 2015 کې زمونږ 216 ترالو چې هغه کې زمونږ زیاتر کیسز د خیبر جنسن رپورټ شو. په 2016 کې تر نن ورځې پورې زمونږ اوسه پورې یو کیس رپورٹ شوی او دغه شان دي چې د کم کیسونه چې 2014 کې راغلي وو کڑکیچن حالات او داغه په ورانا کې کم چې بین لګیدل په نار ساوت او په فرمنو کې په کولو کمپین باندې داغه غټه وجوه او کبیا د 2014 سره دغه مقابله کې 2016 نو بیا د 100% اچیومنت دی. خو دې اچیومنت ته مونږ اچیومنت ځکه نشو ویل چې د زمونږ پیک سیزن پاتې دی. نو ان شاء الله پیک سیزن زمونږ چې د جون شروع کیږي او تر اکتوبر پورې رواني
او دمو موقع د فاټا د حفاظتي ټیکو ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر اختیار وویل
اوس خو ډېر لکه مخکې نه تاسو ګورئ د کیسو تعداد نه پته لګي چې فاټا کې اوس ډېر سچویشن ښه پولیو کمپین سلسله کې او چې څونه پر ریفیوزل کړی دی فاټا کې ریفیوزل ټول پاکستان نه کم دي 0.003% ریفیوزل دي او دې لکه بالکل نیگلیجیبل بالکل لکه دې مطلب دی چې کمیونټي ویکسینیشن غواړي چې د مشمان ویکسینیټ شي ریزیسټنٹ هم داسې خاص نشته
خو بیا خبریال محمود جان بابر وویل چې د قبایلي سیمو زیاتره خلک بې کوره دي او چې دا په ځای شي او بیا د پولیو یا ګزرن کوم کیس مخې ته رانه شي نو دا به لویه کامیابي وي
ګوره که سل په سله قبایلي ولس په خپله ځمکه باندې موجود وي او بیا د پولیو کیس نه وي راغلی نو ما به ویلی وی چې او دا د دې ډېره لویه کامیابي ده خو چې اوس تاسو وګورئ په لکونه آی ډی پیز په مختلفو علاقو کې پراته دي نو دې دپاره زه دا ویم که دا خلک تر سو پورې نه راغلي نو دې کامیابۍ ته چې دا کوم خلک وایي چې زمونږ کامیابي ده نو مکمله د دې کامیابي نه ده
په دې غونډه کې د صحت نړیوالې ادارې چارواکو وویل چې د خیبر تیراکو کې خیلو او د تیرا بر کمبر خیلو ځینې برخې لا تر اوسه د وسلوالو نه نه دي پاکې کړی شوي خو دوی هڅه کوي چې هلته هم د امنیتي ځواکونو په مرسته ماشومانو ته د ګزڼ د مخنیوي واکسین ور ورسوي فرحات شینوارای مشال ریډیو پیښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
مشال راډیو تاسو غوږی درنو دونکو د رواني کړي اخري رپورت تاسو ته پام را ګرځوم د پاکستان اتیر وفاقي حکومت د قبایلي سیمو لپاره د یو پهنتون او د یو طبي زده کړو کالج جوړولو منظوري ورکړې وه چارواکي وایي د پهنتون په جوړولو کار روان دی خو د باجوړ لپاره په منظور شوي میډیکل کالج تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی د مشال راډیو خبریال منور شاه پر دې موضوع د پاکستان پارلمان له پخوانیو او اوسنیو غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
په پاکستان کې د پیپلز پارټۍ تیر حکومت په قبایلي سیمو کې د اعلی تعلیم د پرمختګ لپاره د یو شمیر نورو ژمنو ترڅنګ فاټا یونیورسټي او د یو میډیکل کالج د جوړولو اعلان کړی وو د قبایلي سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ وای د فاټا یونیورسټي جوړولو کار به په روان کال کې سرته ورسي په دې حقلا د قامی اسمبلی د اعلی تعلیم لپاره قائمه کمیټې کې د تحریک انصاف غړي امیر الله مروت مشال ریډیو ته وویل
قبائلی یونیورسٹی ابتدا کروں میں ان شاء اللہ دیکھا نہ پوسٹ کرے دے بلا چما داؤکڑا ماور تیرے سے درا دم خیر لگ دفاٹ اور داخلی خبر سر ڈیر جھک تھی اور قبائل ڈیر لڑے لڑے پراپت دی نارتھ وزیرستان دے ساؤتھ وزیرستان دے باجوڑ دے امرزے دے دا ایجنسیاں نے پرتی دی وڑا دی یونیورسٹی تا نشی رسے بلے
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ نه د پیپلز پارټۍ د قامی اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي د قبایلي سیمو لپاره میډیکل کالج چې په یاد ایجنسۍ کې منظور شوی وو تر دې دمه پرې هیڅ پرمختګ نه دی شوی
منګه چې کومه اخیرنۍ ورځ وي نو په هغه وخت کې منګه په باجوړ خار اسپیټال کې یو نرسنګ هاسپټل وو او هغه نرسنګ هاسپټل چې کوم دی په هغه کې منګه باقاعده په دغه کال کې د داخلي لپاره نو پروګرام شروع کړو دا هغه لپاره د پرنسپل لپاره نو اډورټایزمنت هم ورکړل شو او اراده دا و چې بس په دغه کال کې په 2013 کې به منګه په دې کې اډمیشن شروع کړو خو هغه نه پس تازه امتحان خو دا دی چې موږ دغه پارلمنټیرین د خولې نه اورېدلي هغوی چې کومه هلته باجوړ کې لوکل اپنځي هغه ته انټرویو ورکوه بالکل هغه نه د پاټا په سیکرټریټ په کتابونو کې هغه میډیکل کالج شته او نه چې کوم دی د ګورنر په کتابونو کې هغه شته دی په فایلونو کې
دیتا په اشاره سره امیر الله مروت هم وایي چې د دریو کالو رئیس د قامی اسمبلی د اعلی تعلیم په قائمه کمیټې کې د خو دغه کالج په حق لورته هیڅ نه دی ویل شوی په دې اړه مو د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلی د موجوده غړي حاجی بسم الله خان نه پوښتنه وکړه هغه وایي
هغه ځان نه خبرې په کار چې د هغوی د دې نه خبر وې د دې نه اتر وې او فاټا د یو شي نه هغې نه دي خبر کړو چې په زور یې نه خبرې یا په وخت کې ورته چغه ورته کوي دغه ورنه کوي مونږ به لګې و خپل چغه به ورته په کوي او که دی ځان خبرې که دی ځان نه خبرې مونږ په دې باره کښې د دې سره رابطه وکړو د دې سره به معلوم کړو بالکل به ورځم او بلکه نور ملګري به راسره ورځي دغه وخت ممبران هم شته دی مونږ په ممبرانو کښې
نوموړي زیاته کړه چې په باجوړ کې د ښه امنیتي حالت او د تعلیم د لوړې کچې نه علاوه یو لوی هسپتال هم شته چې د دغه میډیکل کالج د زده کوونکو د عملی تربیت لپاره ضروري سهولتونه لري په کار دی چې حکومت په دې منصوبه زر تر زره کار شروع کړي
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی